ګرانو قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا د ریډیو دی د میرمنو اونیز پروګرام د میرمنو غږ قربانې موګما جالوان ماسه پروډوسر ده ناهید سحر خپل ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایم. ویشتم جولای د پښتنو د تاریخي نامتو اتلې ملالۍ د هغه جرأت او د مړانې خودلو کلیزه ده چې اتل سوا اتیوم کال کې د میوند په میدان کې د انګریزانو په مقابل کې پښتنو ته لوی بری په لاس ورکړو او یو بیللې جنگ چې د خپل مړانې د خپل قام په ګټه تمام کړو. پښتانه څومره د دوی د دغه جرأت د دوی د اهمیت نه خبر دی او څومره ملالۍ پیژني دا به اوریدونکو نه پوښتو. او بیا د جګړو په میدان کې د دې په محل د امن په لار ښځې څومره یو مثبت رول لوبول شي. که پخوا ملالۍ خپل قام وطن او رونو ته ډاډ او همت ورکړي، نو نن هم یو ملاله چې دا هغه د تعلیم عمل علمبرداره ده او نړیواله توګه باندې پیژندل شوې هم ده. د قلم په زور د پوهې او بیدارۍ کار دوی په خپل غاړه اغستې. نو د نوموړي پلار به موږ سره په پروګرام کې میلمه کیږي، ضیاءالدین یوسفزی صاحب. او بیا د افغانستان نه موږ میلمه لرو حبیب الله رفی صاحب چې تاریخ پوه دی. او بیرو صاحب هم موږ سره په پروګرام کې ناست دی، ورته هرکلی وایو. ستړي مشي بیرو صاحب.
ډیره مننه، خوشحاله اوس.
نو یو تاریخي ورځ ده، ویشتم جولای او کلیزه المنزل کیږي د یو پښتني اتلې ملالۍ. نو څومره اهمیت لري د هغوی ژوند چې کوم خدمات هغوی د خپل قام وطن او رونو لپاره کړي؟
ډیره مننه. او زموږ تاسو نه پکې د یو میلمه زموږ سره شفیق گیګیانی هم ملګری شوی دی چې هغه نن د غازی ایوب خان مقبرې ته تللی و چې په پېښور کې ښخ دی، د درانیانو مقبرې دي کې په زیر باغ کې. هغې ته به هم هرکلی وایو. شفیق گیګیانی صاحب په خیر راغلی، ستړي مشئ.
ستړي مشئ.
او زمون ملمنو ته زمون د ملمنو غوګونه کوم تراشي چې حبیب الله رفی صاحب ته، ضیاء الدین صاحب ته او شفیق گیګیانی صاحب ته په خیر راغلی او ستړي مشئ وایو.
خوشاله اوسېږي.
مننه حبیب الله. او مننه حبیب الله رفی صاحب. زمون غږ درځي
حبیب الله صاحب؟ زمون غږ غوري ګومان کوم هغوی زمونږ غږ نشي اورېدی.
نو حبیب الله رفی صاحب زمونږ غږ درځي تاسو ته؟ ښه، تاسو پوښتنه وکړه نو څنګه چې تاسو د ملالۍ ذکر وکړو، زموږ سره چې دا کوم میلمانه دي به په ډېرې ښکلې خبرې وکړي، خو زه به هم په دغه یو خبره وکړم. دغه د پښتنو یوه داسې اتله ده چې دغه د انګریزانو دور دی، دا دویم د چې انګلو افغان وار ورته وایي په کندهار باندې په خصوصي توګه. بادشاهي چې کومه ده په افغانستان کې بادشاهي کمزوري شوې ده، انګریزانو د افغانستان ډېرې برخې نیولې دي، هلته کې د زاري روس سره قصې روانې وي روانې دي، او یو کمزوری افغانستان دی. نو په دغه حالاتو کې چې کله دا ایوب خان دی د هرات گورنر، نو دا نور افغانستان کې ډېرې برخې د انګریزانو دغه لاندې راغلې، او دلته کې انګریزانو بیا د خپل خوخي باچا ټاکه په افغانستان کې. ایوب خان چې کوم دی، ایوب خان هم د دغه د بچایانو د کورنۍ نو، نو هغه په هرات کې بغاوت وکړو، او بیا تر دې چې قندهار، په قندهار کې چې دا کومه جګړه بیا وشوه، دا د جولای په میاشت کې، بیا په ویشتمه باندې، خو دغه د هغې ورځ ده، د میوند د ګټې ورځ ده، د ملالۍ او د ملالۍ د پلار او د ملالۍ د خاون چې چنغولي وکیدنه شوې، د هغې د مرګ ورځ هم ده په دغه میدان کې. د سر بیللې ژوند ورکړی دی، خدا خسته وخت چې تاسو ویله بیرغ پورته ساتلی دی او میدان یې ګټلی دی، د چې د تاریخ ویاړ دی. نن ضیاء الدین صاحب هم را سره دی. ضیاء الدین صاحب چې دی زمونږ خو ما خو ملګری هم دی، او د هغه دغه چې کومه وه د ملالۍ نوم کېښودل، د ملالۍ یوسفزۍ نوم کېښودل، چې کوم د هغې په شا هم دقه تاریخ دی، هماغه د میوند ملاله د ده مخې ته وه. نو زمونږ سره حبیب الله رفی صاحب راغلی دی. حبیب الله رفی صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی.
سلامت وي خير اوسې.
ډیر مننه کوم تاسو نه چې مونږ له ما په پروګرام کې وخت راک او هغه داستان مونږ غواړو چې تاسو له خلې واورو چې د پښتنو لپاره د ویاړ او د افتخار خبره ده او په کاده چې ټول پښتانه چې هغه د لردی او کده بردی باید چې په دغه اهمیت باندې پوه شي چې کومه خدمات د میوند ملالی ورکړو نو په هغه باندې نو تاسو تبلنه درکوم چې زموږ اوریدونکي په تفصیل سره په دې باندې پوه کړی.
زه ستاسو د رادیو درنو او ریدونکو ته او تاسو ته خپل خواږه او تاود سلامونه وړاندې کوم. ملاله د میوند له ډګر سره تړلې ده او د میوند ډګر هغه وخت رامنځته شو کله چې په 1878 کې انګریزانو په افغانستان د دوهم ځل لپاره تیری وکړ. دوی افغانستان ته درانه او مجهز فوجونه راوستل، غوښتل چې افغانستان یو ځل بیا ونیسي. شپږ دېرش کاله دوی خواري وکړه چې د لومړۍ جګړې تلافي وکړي. هماغه و چې دوی راغلل په افغانستان کې، بیا یې جګړه شروع کړه او د افغانانو سره او د افغانستان د نیولو لپاره. بالاخره دوی میوند ته ولاړل چې دا په کندهار کې یو ځای دی، او په دې ځای کې ایوب خان چې یو هیوادپال افغان و د امیر شېر علي خان زوی و، هغه د هرات نه او د نورو سیمو نه لښکرې راټولې کړې، میوند ته راغی او انګریزان هم میوند ته راغلل. د افغانانو سره ډېره کمزوري وسله او ډېر کمزوري ټوپک او تورې او چاړې او لرونه دا شانو، لیکن انګریزان د توپونو درنو وسلو سره راغلي وو. نو جګړه ونښتله او په دې جګړه کې انګریزان ډېر قوي وو، افغانان نږدې وو چې مات شي. ډېر په بد حالت کې وو، ګرمي هم وه، د جولای میاشت وه، په جولای کې ډېره ګرمي وي. نو په دې اساس په جګړه کې افغانان خړند وو او انګریزان لاسپری وو. ملاله هم په دې وخت کې په جګړه کې وه او د غازیانو لپاره یې کارتوس او خواړه او دا شیان رسول، او د دې نامزاد هم په دې جګړه کې وو، راغلی وو، جنګېده. نو ملاله چې دا صحنه ولیدله نو ډېره خفه شوه، او د دې لپاره چې ځوانان تشجیق کړي، ځوانان وهڅوي، نو همدلته یې ناره وکړه چې که په میوند کې شهید نه شوې، ګرانه لالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. خپل نامزاد ته یې دا ناره وکړله، او د دې نارې سره نه یوازې دي چې یوازې دا چې د دې نامزاد، بلکې ټول افغانان چې په ډګر کې وو ټولو مخ په انګریزانو ور واړاوه. جګړه ګړندۍ شوه او د انګریزانو سره لاس او ګریوان شول، او بالاخره وتوانېدل چې د انګریزانو نه ډېر زیات کسان ووژني او انګریزان مات کړي. ویل کېږي چې په دې ډګر کې 12,000 انګریزان یوه ورځ ووژل شول، او افغانان ډېر په نره ورسره وجنګېدل. په دې وخت کې د جهاد بیرغچی په ولګید زخمی شو، او په مذکر الویدونکو وو چې په دې کې ملاله ورغله، بیرغ یې د لاسه واخیست او هغه یې بیر تلوار کړ. او په دې ترتیب یې د جهاد بیرغ او د غزا بیرغ هم لوړ وساته، او افغاني ځوانان یې هم وهڅول، تشجیع کړل چې د انګریزانو سره وجنګیږي او انګریزان مات کړي. ورسته له هغې چې انګریزان مات شول، چون افغانان مسلمانان دي، نه غوښتل چې د انګریزانو ملي هم بې عزته شي، نو بله ورځ یې د همدې میوند په ډګر کې په یوه خوا کې د انګریزانو لپاره ځای جوړ کړ، او د دوی ملي پکې خښ کړل، او په بله برخه کې خپل غازیان شهیدان خاص کړلو زیارت یې جوړ کړو. سم هغه قبرونه هلته موجود دي او د میوند په دګر کې دغه غازیانو چې په غوړه دې میلان وکړه دغه میلان یادی او بل اخره د افغانستان په تاریخ کې دا ورځ د بریالیتوب او د میلان یو ورځ ده چې تر اوسه پورې افغانان پی ویاړي او انګریزان حتی دومره د دې پیښې نه دومره دښمنانه حرکت کوي چې په دې تیرو کلونو کې دوی هلمند ته راغلل او د دې میوند په تنګ څنګ کې د افغانانو سره وجنګېدل او تر اوسه پورې هلته موجود وو او دوی غوښتل چې د میوند د انتقام اوس واخلي لیکن بیا هم ونه توانېدل مجبور شول چې د دې ځایه ولاړ شي.
د دغه سترو خدماتو ورسته نن کومګ وګورو ملالې سمره خلق پیژنې سمره یادوي او بیا په افغانستان کې سمره قدر خلق د دوی قدر کوي.
نو ملالې خدماته ستور چې و هیرو د یو اتل ده په دې اساس افغانان په دې ویاړي او تقریبا دا چې افغان به ډیر لږ چې د ملالې نوم یې نوی اورېدلی او دی ملالې د کارنامو نه خبر نه وي. د همدې لپاره د ملالې نوم په پښتنو کې ډېر زیات دی. هغې ورځې نه وروسته پښتنو دایم داسې کور به ډېر لږ پیدا کېږي چې یوه ملاله پکې نه وي. د همدې د نامه په ویاړ د همدې د نامه په افتخار او د دې دا داستان چې هلته تیر شوی دی دا داستان د خلکو په خوله کې دی. په دې باندې حجرې تودېږي. دا داستان په کورونو کې ویل کېږي. نو په دې ترتیب سره ملاله یوه نه فنا کېدونکې نه هېرېدونکې نه مړه کېدونکې غازي او مجاهده ده چې د افغانستان په تاریخ کې نوم په زرینو کرښو لیک دی او د افغانستان د تاریخ یو زرین باب یې جوړ کړی دی.
ډیره مننه کوم ستاسو نه حبیب الله رفیع صاحب چې تاسو دومره یو ښکلی انداز باندې زموږ اوریدونکو ته دغه قصه بیان کړه چې نن د پښتنو په تاریخ کې یو لوی مقام لري د ملالۍ په حق لا چې څومره اهمیت
لري. رفیع صاحب وخت لري خو را سره دی پاتې شي ګنې نو ځکه چې مو ممتنو لري پښتنې وکړو اوریدونکو هم دې وکړي که وخت نه لري نو ازمو سره زیاودین صاحب دی زیاودین زوزی چې
سره خبرې خوند هم ډیر کوي. ډیره مننه کوي یو وار بیا او اوس هم که په خوانی
ملاله
ملاله د سیو
دا یو ریسرکشن مو وایو دا یو نو
نن په دور کې چې کوم ملاله ده د پښتنو لپاره د عزت د قدر او د ویار ملاله یوسفزی چې د علم لپاره
د حوصله لپاره د بدرۍ
لپاره دوی خپل میشن چې دی هغه روان کړی دی او د دوی پلار زیاودین یوسفزی صاحب سره دا وخت د ټلیفون په لیکه باندې ملګری دی نو هغه یې اړخته بلا شو چې هغه یې څه احساس کوي ملاله د دوی په کور کې ده ورته هر کلی وایو. السلام علیکم.
خوشاله اوسئ جی. زه یقینا ډېر خوشاله ما او بیا د حبیب الله رفیع صاحب هغه د استادانو استاد دی هغه چې په ملاله میوند باندې کوم خبرې وکړي او کوم تاریخي پس منظرې وي نو څنګه چې هغه وي چې یاره د پښتنو د افغانانو داسې کور نشتي چې هلته به یو ملالۍ نه وي د هغې په نوم به یې څوک نه وي یو جنۍ نه وي نومې تللي او دا د پښتنو لر وبر افغانانو کې چې کوم پښتانه دي پاکستان کې چې کوم پښتانه دي افغانستان کې د ملالۍ کیسه ډېره عامه ده او زما دپاره چې د ملالۍ زه به دا ووایم چې یاره یو ډېر لوی نوم دی یو ډېر لوی انسپریشن دی په انګریزۍ کې چورته وي ما ته یاد دي چې زه لا په کالج کې وم او زما یو دوست دی عثمان نومې دی او دا بارو صاحب هم دوست دی هغه د هغې په بیټک کې یو شعر لګېدلی و او هغه شعر داسې و چې یاره نه هزار زلمي ورغلي تر کماله نه یوه نره ملاله میونواله
او نو تاسو ټویټ مې مولې ته پدې
او جی او ما په ټویټ هم خړې دی او بیا ما داسې د ملاله په حواله چې نور کله ولستل نو تاسو یقین وکړئ چې زه د ملاله د سیمبول نه د ملالی د کردار نه، د ملالی د قربانی نه، او د ملالی د غږ نه، د ملالی دغه تاریخي تپا چې کوم حبیب الله رفیع صاحب وویل چې که په میوند کې شهید نشوي ګران لالیا بیننګلې د ساتینا، دغه غږ چې دی د ازادۍ غږ، د خپلواکۍ غږ، دا غږ چې دی دا دومره زورور و چې تاسو یقین وکړئ چې د دې دا اثر او دا زما په دې زړه کې، زما په ذهن کې، او زما په د نفسیاتو ډیر جوړ ناستو. او ما هغه وخت کې چې دا زموږ ملالا لا نو پیدا، ما لا وادم نو کړی، ما ویره که زما لورې نو د هغې نوم به ملالا وي. او لکه څنګه چې حبیب الله رفیع صاحب خبره وکړله، د دې جنګ کیسه یې وکړله، زه به پکې دا ووایم چې ملالۍ د میوند چې دي هغې دا رول ځان ته پخپله اخیستی و. تاسو وګورئ ځکه چې په جنگ کې دغه چې کوم رول و، چونکې د نورو دغه سپایانو، د پښتنو افغانانو جنګیالو چې کوم چا جنگ کو په غذا کې چې چا شرکت کو، د هغې مدد کولو، هغې ته اوبه ورکول یا مرهم، خو دا جنډا اخیستل، دا ټپه پورته کول، دا د هغې رول، دا هغه وخت کې هغې واغستو، او دا رول دومره قوي، او دا رول دومره د تاریخ سره ټیون شو. نو زما نه د پښتو صحیح ته کېدله پکار دی، یعنې دا د تاریخ سره دومره سم شو چې د هغې دغه لویه قرباني چې هغه جنډه اخلي او بیا خپل د ځان قرباني ورکوي او خپل هغه بیلګه جنگ چې دی په ګټه کې بدلوي. ما خیال دی چې د دې په تاریخ کې ډېر کم مثال ملاوېږي. همدغه وجه چا ده چې نن ملالۍ یو نه ختمېدونکی سمبول دی، او هغې ته صرف زموږ د کور ملاله نه، بلکې د پښتنو افغانانو چې څومره ملالۍ دي، بلکې د جهان چې څومره پیغلې دي، هغې ته د ملالۍ د میوند نه یو دغه ملاوېږي، حوصله ملاوېږي، او هغې ته انسپایر کېږي. او دا خبره زه ځکه کوم چې لږ به د غلم را شو چې مونږ پښتنو کې عموما خور، لور، ښځه دا په نارینو پېژندل کېږي. لکه وایي چې یاره مثال په طور باندې د ضیاءالدین ښځه او د ضیاءالدین لور او د ضیاءالدین مور، او لکه د ښځې خپل شناخت چې دی هغه ډېر کم وي، بلکې نه وي. ملالۍ او میوند چې دا، د میوند ملالۍ چې دا، د دې خپل شناخت دی. ملالۍ په خپله ملالۍ ده، او ملالۍ تاسو وګورئ لکه مونږ چې د 19 کالو په عمر کې دا په دغه غزا کې بیرغ پورته کوي او دې ته شهادت په نصیب شو. د 19 کالو په عمر کې بیرته د ملالۍ انا یعنی نیا د نیا خطاب ورته پښتانه افغانان ورکوي، یعنی هغه لا مور هم نه ده، خو چې نیا ورته وایي نو دا لکه مونږ چې وایو رحمان بابا، خوشحال بابا، خار عبدالغفار خان، باچا خان بابا، غریب بابا، حمید بابا. نو په زنانو کې د 19 کالو په عمر کې ملالۍ ته د نیا خطاب، زما دا نظر دی که تاسو سره اتفاق کوئ نه کوئ، خو دا ټایټل چې دی چې دا دې ته خلکو ورکړی دی،
ملي دی، ملي دی،
ډېر لوی اعزاز دی،
یعنی ملي اعزاز دی.
ذاتي طور تاسو ته یو خبر وکړم، تاسو یقین وکړئ چې دا د ملالۍ دا سمبول په ما دومره زورور و چې ما به دا سایل صاحب یو نظم دی، دا به ما اکثر وي د دې ملالۍ د پیدایش نه مخکې مو کله چې دا ډېره ماشومه وه او دا لا په دې زنګو کې به مونږ زنګوله، نو ما به د سایل صاحب چونکې مونږ د دغه 13 و 10 کالو 18 کالو نه د 13 سو مطلب د یوې پیړۍ نه زیات مونږ د جنګونو نه او د مصیبتونو نه او د ترګرۍ ښکار یو، نو دا شعرونه به ما دغه ډېر زیات وی تورپکې تب یاد دی دا چې ما به وی چې ملالۍ پاسا ټپکړه پورته پښتون د ننګ په سندره پوی کا چې ستا په ټپکی هم یو اثر دی، الته هم زمرم، تلته هم زمرم. نو زه وایم چې ملالا چې کوم ده زموږ د کور ملالۍ یا ستاسو د ټولو ملالۍ ده، دا هم دغه انسپریشن دی، دغه اثر دی چې اغا خپل غږ هغې بیا په سوات کې پورته کړ په مختلفو حالاتو کې، د جبر خلاف، د ظلم خلاف، د خپل د تعلیم د حق د پاره، د نور جنکور تعلیم د حق د پاره. مطلب دا دی چې زه وایم چې صرف دا ملالۍ نه، بلکې چې څوک په ملالۍ په سمبول باندې ایمان وي د چا او عقیده وي، او که پښتانه افغانان لرونه په خپل ملالو داغي پښناخت داغي په ازادۍ یقین اوساتي نو زمونږ هر ملاله د میوان دی ملاله غندې بادره باتورا او قابلا او ډیر لوی دا خو صرف پکار دار چې مونږ ته موخه ورکو
صحیح مونږ سره ملګری اوسئ په پروګرام کې بلنه ورکو خپل اوریدونکو ته هم چې تاسو ټلیفون کالز چې دی هغه به مونږه اخلو 001202050403 باندې یو لنډه غونټه د ماخلو او د می ورسته راځو شفیق کیګیانی صاحب هم مونږ سره د ټلیفون په لیکه باندې ملګری دی او هغه وی هغه دستوري ته ورغلیو په کوم کې چې دغه روس چې د هغه منزل شوی نو د دغه د می ورسته پروګرام کې خبري جاری ساتو
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما یما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما
ملاله یوسفزای د علم رڼا غواړي
ډيري نوري خزي او جنکي هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي
د پښتنو پسیما کې ډيري خزي په دغه ارمان مړي یا سرګردانه ګرځي
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی استودیوز نه میرمنو غږ پروګرام ته وګورئ موږ سملګری وسی او څنګه چې باندې موږ وی چې شفیق ګیګیانی صاحب هغه مقبره ته تللو شته کې چې دغه تاریخي ورځ چې دا هغه منزل شوی
دی ایوب خان د غازی ایوب خان خخ دی د غلطه د غلطه درانیانو مقبره ده نو دی ورغلی وو چې د مقبره په اړه تی پښتنه کو خلک ته خبر ده نه دی خبر بیداری
سمره خلک خبر دی پیژنی او بیا آیا مناسب دستوری کیږي هم کنه نو دغه ټول تفصیل به ترنه پښتو جی شفیق صاحب تاسو ته هر کلی وایو
مهرباني چې تاسو زو وکړي
مننه تاسو
ډیره مننه کو او تاسو مقبره ته ورغلی وای نو کو د هغه په حق لوای چې هلته کې مسولی د سمره خلق د دغه تاریخي ورس په اهمیت باندې په هلري
سمه 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 بیبلار چې خبرو کو چې د هی واپس چکلا دی ایران ته لاړو ایران کې بیا غازی خان په زور باندې انګریزانو ایرانیان چې کوم هغه واپس انګریزان لور کو انګریزان بیا کېد کو په دلی کې بیا لاهور ته ورو په لاهور کې بیا دی په حق رسیدو په لاهور کې په حق رسیدو دی بیا په خبر دا دوران کې ورسان ورته وی چې دا د کاکشالو او د خرچ کم دی زی خرچا ته دوران کې ورسان د شیخ حبیب بابا مزار پر څنګه دی خخته او د برزمان چې کوم دي کوم شي ویلي هم د زړه تاریخي دی د سر څنګه یو جمعه ته چاغه په یو لسما هجری کې جوړ شوی دی خو ځوان د سر خاص تاریخ نشه چې دا کله جوړ شو څنګه جوړ شو خو د قبرستان چې کوم دی دا د غازی خان هم ډیر زیات جوړ دی د مزار چې موږ ورته نشو موږ هم کې هر کال ورزو او د چې کلم په لار کې ریګ نه ځخه مخا ورزم نو دا مزار نه بهر یو دی دیوال لی ورکیونته کې او د دیوال باندې لیکل شوی دی چې د افغانستان اتلان خختی او هغه کې شامل چې کوم دی هغه فاتح میوند غازی ایوب خان نوم په لیکل شوی دی بل پکې غازی ابراهیم خان چې کوم د ضرورو هغه لیکل شوی دی بل د غازی ایوب خان چې کوم مور و هغه پکې خخوا او د دیو د چاچی و د تلوري و د تخزه و هغه هم د قبرستان کې خخده شي حبیب بابا سرپسند کې د دې چې کوم د قبرستان دی د دې چې کوم خاص کر د مزار چې کوم دی مزار باندې ډیر انتخیزات خولي ماربل لګیدلی دي ما ته شوران هم په فیسبوک باندې او په سوشل میډیا کې شیر کړی دي هغه ماربل چې کوم دی هغه خولي انداز سره کړی خو د بده مرغه تیر کال چې موږ ترینو اومه په کې لګ یا د درې تختې پاتې وی هغه مخکې چې تلو دا تقریبا موږ وو کال نزو خو ځکه چې په دې کال راغلی نو هغه په هغه ټیم کې ډیر ځت خولي چاپیره تر سره ماربلو سپین ماربلو یو لیکیم شې او فارسی شروع په لیکل شې دا رنګ جنگل هو ته هم تیر شې وا خو نن چې زبرل نډی را افسوس مو کو چې هغه نډیر ځت ماربلو چې کوم دی هغه تختو لیدي خو خاکه څه کوم بل کبر دی د ابراهیم د چکم دوی چاچی و دا غی چې کم کور دی هغه خو بیخی دی باندې بیخی کړبی ته هم خلکو اوړي دي او د سر سنگ کې دا نور کبرون چې کم دا هم خلکو چې کم دی باندې ماربل کم کار شه هغه ټول خلکو مات کړی د ځان سره اوړي دي تاسو ته خبرو کو چې څونه خلکو ته پته ده د بدر مرغه ما چې څونه خلکو زو کلم راغلم او ما کله هم دا تاسو کړی دي نو دا شاته پته نشي تاسو کو دلته دی سنگر وړل شو په تاریخ یې چا دم پته نشته نو دا نن چې کوم رودا د دان تاسو بیان کړی دا غینه تاسو مونږ نن د پېښور میوزیم چې کوم دی جایبګر چې کوم دی مونږ الټا یو سټډي سرکل ونده کیو کو چا کې ډاکټر سرفراز صاحب پکې وو آیاز بندو خیل صاحب پکې وو او نور چې کوم په هاندي سادیا قسم شاو پکې نو سټډنټانو پکې چې هغه راغلی وو هغه ته پوښتنه کوله د دې په هان چې راجنګ سنگ شو د دې جنګ په سي منظر سوسو بیا اوس په حالات کې چې موږ هغه جنگ ته ودی جنگ ته چې هغه ټیم کې موږ په کوم حالات کې ګیرو او اوس چې موږ حالات کې ګیرو دغه موږ څنګه ځانو باسو نو په دې ټول خبر باندې ډیر خولي او ډیر خوندور به شو
صحیح موږ سره اوریدونکو هم راغلی دی شرمان رور دی د ملکر نه ټلیفون کړی دی د دوی پښتنه به هم شامل کو په پروګرام کې بیا به خبرې مېلمنو سره کوو جی شرمان صاحب تاسو هر کلی وایو
تاسو سلام کوم ملمت اوردنو ته وکړه
وعلیکم
السلام رفیع صاحب څنګه کنا
واو
جی رفیع صاحب شته موږ سره
رفیع صاحب پوښتنه دا کوله چې میوند باندې خبر دی وکړلو تقریبا دلته د پښتنو د شهرانو او دیبانو د لیکوالانو چې موږ دا د ملانې د میوند د ملانې نه خبر دی مراخان پلاس راغلی وو ملکان دام کې او چترال قبضه کا وو دا ټول علاقہ د اتلسو کینځنوی د ملکان ولنه غزا کې شو ونه کده کې یو کردار دی هغه د جنانه کردار دی د دې ماشومه ترورو
ماشومه ترورو
ماشومه ترورو ماشومه ترورو د رکی سبم کتاب دی او د ذکر کړی دی ما دا هغه ولنه راغله نو هغه کې چې کوم دی نو د دان له جنګې ته لیدا کنه د دې د کردار په وجه باندې یو ټپه مشهور ده چې قدرت ازونه پکار نه وي
قدرت
قدرت یې نه پکار نه ریته ما څنګه په شان یو لږ سوال کوم
ها قدرت زوی مې پکار نه ده
خبر ده دا یاسین او شهر دے هغه به چې نو چار دی ته لیکل دا څه څه کوڅې زما دا ماسو مترو غبره خاصه سره شری ته کوم
سترګو
ماسو ما دا نه نو په جن کې مردانه وا چې ته تا ځوانان ور سره مستو دی بانګو کړي قتل د پیرانګو ماسو نه دې ماسو نه جنگ آغاز کړو او دا رنگ دی आवाज کړو مرشه مرشه به شهیدان فاتح بهاو سړی غازی شي خاوند به تری راځي شي قادر نوکران والا فجن کی امغالا یاران تر نن ملکړه دې په وی پاتې شن دې پاتې شن تا شن کو جن جوړ کو ملکان شو قادر ما سمې دیر تا جواب دې لاړه دل تا په بل ورو دې جنگ په برخه له زمالاله او خبر وکړم دا حاله دا تر دا
او بس دومره ډیره ده دومره ډیره ده بشلمان سیبا او دومره ډیر نو رفیسه په دغه باندې هم خبرو کې څنګه تاسو دغه کتاب نه تاسو هغه په کراغه سي نور اتلان دي هم دغه خبره ده چې د نن ملاله هم کده دی وخت بدل دی د دې ځای بدل دی او د خود تاریخ په اساس پڑھاو کده چې او حالات بدل دي نن ملاله د قلم ملاله ده پرون به د ټوپک او د توري ملاله و دغه به درخو حبیب الله رفیع صاحب ته به ورشو کنه
ولن او حبیب الله صاحب تاسو موږ غغوري
او اورم
تاسو د شلمان صاحب دغه خبره چې وکړه تاسو واورید کنه
او ما واورید
ښه نو بس تاسو نظر وو
نو زخل وملای تر هر څه وړاندې د ملال یوسفزی پښتون پلار ته مبارکی ورکوم چې په شوری توګه خپل ملال لور د پښتنو د خدمت لپاره لوی کړی ده. اوس هغه زمانه تللی چې موږ په توره وجنګېږو، اوس مو په قلم جنګېږو، اوس مو په علم جنګېږو. دا چې د پښتنو نجونو د علم او د تعلیم لپاره لاره خلاصه کړې ده، نړیواله جایزه یې وړې او د دې جایزې لاسته راغلي پیسې دا د نجونو په روزنه او پالنه مصرفوي. دا د دی ملالی دی پختون پلار یو لو خدمت دی چی پختنو تا یکلی دی. زه خوشحال شوم چی ده غږ می واوری، ده خبری می واوری، ده احساس می واوری. پختنی هر وقت هر جنگ که دوی برخ اخیستی ده، خوصا ده انگریزانو پا جنگونو که ده سنگر تر شا کارون طول ده پختنو میرمنو پلاس کیو. په کور کې به ډوډۍ پخولې، خواړه به تیارول، قطق به راخیست او دا به پسر ورور سنګرونو ته او هلته به پښتنو غازیانو ته خواړه رسول او د دوی ملاتړ به کاوه. کارتوس به ورته رسول، کله به چې د دوی کارتوس خلاصېدل د کورونو نه به کارتوس راخیستل او پوغه به ورسول. د سنګر تر شا کارونه ټول د میرمنو کار و او ډېرې ګڼې میرمنې موږ په جنګونو کې لرو چې دوی جنګېدلي دي او د دښمنانو سره یې جنګونه کړي او دښمنان یې ځپلي دي. د افغان او انګریز په لومړي جنګ کې عزیزه یوه ښځه وه چې یو واده شپه یې وه او کله یې چې مېړه راغی او د دې په څنګ کې ناست و، خځو سندرې ویلې او لاسونه یې سره کول. مېړه یې چې وکتل، د دې همزولي ځوانان نه وو په دې مجلس کې. پوښتنه یې وکړه چې ځوانان چیرې دي. هغه مېرمنې ورته وویل چې نوې ناوې شوي وو. هغو ورته وویل چې ځوانان تللي د انګریزانو سره جنګېږي او ته دلته ناستې د ښځو په منځ کې، تم باید ولاړ شي. د لاس نوي تړلي وو او نوکریزې یې په ایښې وې. د همدې ځایه روان شو د کابل د اسماعیل غره ته وخود. دلته مجاهدینو سنګر نیولی و او انګریزان د بیبا مارو په غونډۍ کې وو. نه هلته ولاړ، جګړې ته ورغی. جګړه وشوه، سهار ته غازیان کامیاب شول او انګریزان مات شول. بلاخره خلک ورغلل او د دې غازیانو د دې شهیدانو هغه جنازې راوړلې. دا هم ولاړه، عزیزه ولاړه له دې میدان ته چې خپل میړه وګوري چې ژوندی دی او که شهید شوی دی. نو کله چې ولاړه له یو ځای د ده شهید ملی ولید، پیدا یې کړ، راوایخست او د لاس نه یې هغه رخت چې تاو کړی و او لاس یې سره کړي و هغه یې ځینې لرې کړ او د ده نکیزو نوی رنګ راوړی و. نو په دې ترتیب یې هغه راواخیست. کله یې چې مور ته راغلله، یعنی خواښې ته، هغو ته یې وویل چې ستا زوی خو د وطن په لار کې شهید شو، لیکن زه د تا سره وعده کوم چې زه به ټول عمر د تا په خدمت کې وم، د تا سره به وم او د دې زوی په ځای به د زه ستا زوی وم، ته هېڅ خفه کېږه مه. نو په دې ترتیب دا ډول ښځې وې چې هغو مېړانه کوله، وطن یې ساته او د وطن دپاره یې قربانۍ ورکولې. دا ډول ډېرې زیاتې کیسې دي. په اکثرو کیسو کې میرمنو داسې قهرماني کړې ده چې میلیونه او ځوانان یې جنګ ته تشویق کړي دي او میلیونه ځوانان یې دې ته اړ کړي دي چې وجنګېږي، قرباني ورکړي او دښمن مات کړي، دښمن وځپي. په همدې اساس چې انګریزان د پښتنو سره ډېره ژوره دښمني لري. انګریزان چې چېرته تللي وو چا یې مخه نه وه نیولې. په امپراتورۍ کې لمر نه ډوبېده، دومره دنیا یې لاندې کړې وه. د انګلستانه تر امریکا او تر کاناډا پورې د سیمې د دوی وې. لیکن یوازیني خلک، یوازینی قوم چې دوی ته یې د سر په کاسه کې اوبه ورکړې هغه پښتانه وو. کله چې دوی دې سیمې ته راغلل، لومړی ځل مات شول، دوهم ځل په میوند کې مات شول، دریم ځل مات شول. قبایلو خو دایمي جنګونه ورسره کول. د دائمی دوامدار جنگونه ورسره وکړ. سو چې انګریزان په هندستان کې وو او د پښتنو سیمې ته چیرمه موجود وو دوی آرام پرې نه ښودل. نو په دې اساس زموږ تاریخ د همداسې میړنیو میرمنو په کارنامو ډک دی او دوی د خپل هیواد دپاره څه چې د لاسه شوي دي هغه یې کړي، سرونه یې قرباني کړي او میړنۍ مقابلې یې کړي دي.
حبیب الله رفیع صاحب، یو دوه نمونه زم تاسو په هم لږ رڼا واچوئ. نازو انا ده، زرغونه انا ده، د دوی هم یو ډېر لوی تاریخي کردار دی.
په دې باندې به د دوی نه پښتو بیرو صاحب د کورنر نه شیر زمان رور د تیرو لسو دقو نه انتظار وباسي، نو د هغوی غږ به شامل کړو په پروګرام کې. اسلام علیکم.
اسلام علیکم خور شیر زمان صاحب، چې د کورنر نه تاسو ته مېلمنو ته بیرو خان صاحب ته اوریدونکو ته او راتلونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، بخښنه غواړو دومره انتظار مو وست.
پښتانه مې دا چې د افغانانو لپاره ملاله د ازادۍ نوم دی، ملاله د حرمت نوم دی، ملاله د شملې او د شاکارۍ نوم دی. دغه ملاله یوسفزی چې وروسته د حادثې په نتیجه کې منځته راغله، مثلا د هغې نه وروسته غربي نړۍ یا مثلا نور خارجي کړی و، دې ته دومره دوس ورکړ چې یو عرفاني لقب یې ورته ور وباښه. زه د روسان ته هم پوښتنه کوم چې د دغه مشن چې دا کوم د ملاله یوسفزی دی، دا په پاکستان کې پراخه پیمانه داسې لمانځل کېږي چې لمانځل کېږي. او بل مې د رتې صاحب پوښتنه دا ده چې دا هغه ملاله چې د میوان ملاله ده او دغه ملاله چې دا دی واده په نتیجه کې، ما د دې دواړو مابین کې فرق څه دی؟ دغه مشن دغه لاروي د دې چې کوم روان دی، دوی کوم حالت او هغه غي هدفونه دي او دې ته څه دی؟ دې مابین کې فرق څه دی؟ مننه کوم فرق دی؟
ابو بلال رفیسی به خپل دغه چې کومه پښتنه ده دغه جواب بدرته هم یو دغه دوه اتلانی چې کوم دی. ابو بلال رفیسی دغه ما چې مترتنونه واغسته نازو انا او زرغونه انا، دغه هم زمونږ اوریدونکو ته وایي چې د مېرمنو غږ پروګرام چې زیاتره پښتنې مېرمنې هم اوري، چې هغه به دغه خپل اتلانو باندې خبر شي. او زه به که مناسب و زه د ملالې د پاکستان په حواله خبر کوم. زیاودین صاحب هم را سره دی او په خبرو کې او هغه دی ګګیانی سم په خبرو کې. ابو بلال رفیع صاحب
مهرباني، خبر ادا ده چې نازو انا خو لوی قهرمان او یعنی میرواش کې نازو انا جوړ کړی وو. نازو انا یو وخت خوب ولیدل میرواش نیکه لاندې دی په ناسو په خوب ولیدل چې دوی چې نیکه ورته وایي چې دا ستا زوی دا ډېر لوی سړی جوړېدونکی دی، دا به د پښتنو ازادي ګټي، دا به حج ته ځي، دا به اسلامي خدمتونه کوي، افغاني خدمتونه به کوي، ملي خدمتونه به کوي، ته دا باید ښه وروزي. هماغه و چې نازو انا بیا اوداسه شیدې نه ورکولې. هر وخت چې میرویس نیکه ته شیدې ورکولې اوداس به یې کاوه، کلمه به یې ویله، وروسته له هغې به شیدې ورکولې. او کله چې پوه شو په خبرو راغی یا به تل ورته ویل چې ته ډېر لوی سړی او سٹاپ د دې په اړه چې د دې چې نک سٹاپ باب دې لویا په شکولې کړي ده. نو په دې اساس ته باید چې کله لوی شي او کله ځوان شي خپل فرض باید وپیژنې او خپل فرض تر سره کړي. هماغه و چې کله میرویس نیکه لوی شو ویلي دل چې صفویان په ایران په افغانستان قابض دي، د ایران راغلي دي، خصوصا ګرګین په خلکو ظلمونه کوي. نو په دې اساس د ملګري راټول کړل او د ګرګین په مقابل کې ډله جوړه کړه، مبارزه یې وکړه. بالاخره د ایران پاچا ته ورغی چې ستا حاکم ډېر ظلمونه کوي، هغوی غږ وانه ورید. بالاخره ولاړ مکې ته، ولاړ د هغې ځای په علماوو یې داد و فریاد وکړ چې زموږ په وطن کې ایرانیان یو ظالم حاکم رالېږلی، ظلمونه کوي. آیا د یو ظالم حاکم سره مبارزه او د هغو په وړاندې پاڅون لازم دی؟ که نه، هغو لیکلي فتوا ورکړه ته کولی چې د داسې یوه ظالم حاکم سره وجنګېږي. هماغه و چې دی راغی، نور یې د خلکو هغه هغه ځان ملګري کړي، د خلکو افکار په دې ډله کې. د دې رحمان بابا په دیوان هم پال ونیو. رحمان بابا هم ورته وویل چې ته باید مبارزه وکړي، شعر یې راووت فار کې. بالاخره ده مبارزه فایل کړه او ګورګین ته خلک وو پاتول وی پاره ول شاغوی مالیان ورکی ګورګین د دې نه پښتنه وکړه چې څو کم دوه چې عسكر وو ولې خلک زوري مجبور کړ چې مالیا درکړي هلته د خلکو سره خبرې کړې وي خپل نفرې لیکل او چې تاسو سر وغلا و مقابله وکړي بل اخر ګورګین را وغوښته او غوته ملمستیا وکړه او د ملمستیا په ترڅ کې ګورګین ووځه د منځ یو او هغه فوجونه چې تللي وو هغه فوجونه یې د منځ یوړو نو د ده فوجونو فتح وکړه او بل اخر دای راغی په کندهار کې د قدرت قدرت اعلان یې وکړ خلکو ته وویل چې ما خپله وظیفه ترسره کړه ما تاسې ته د هېواد ازادي واخیسته د ظالم حکمران نه مخلاص وي تاسو خپل ځان د خپل حکومت د سمبالولو لپاره چې هر څوک ټاکې وي ټاکې خلکو ورته وویل چې ته زموږ پاچا یې دوی زه پاچاهي نه کوم زه ستاسو خدمتګار یم دماغه و چې دای د منځ کې کېناستو پټري وغوړاوه او تر اخره پورې په تخت کې نه ناست یو ملي حکومت یې جوړ کړي چې موږ تاسو ورته دیموکراسي او جمهوریت وایو نو په دې ترتیب د نازو هغه برکت و چې داسې یو لوی انسان یې وروسه همداراز د میرویس نیکه لور وه بي بي زینبه هغه دوه ځلې وه هغه هم په ټوله هوتکي دوره کې د خپلې کورنۍ د ښځو روزنه کوله تعلیم یې ورکوه هغو ته نظامي زده کړې ورکولې او کله چې ضرورت شو هغوی ټولې وجنګېدې او نظامي عملیات یې وکړل همداراز زرغونه انا هم همداسې وه هغو احمدشاه بابا وروزه او بالاخره احمدشاه بابا د افغانستان پاچا شو د دې منطقې امپراتور شو لیکن په اولو وختونو کې یو وخت دې ته خبر ورغی چې احمدشاه بابا غواړي چې د کندهار نه خندق چاپېره کړي او دې وروغوښت ورته وویل زویه ته چې د کندهار د ښار نه خندق چاپېروې د کندهار د ښار نه د باندې خلک چې اوسېږي دا ستا رعیت نه دی دا په تا حق نه لري چې وی ساتې نو په دې اساس ډېر زره خندق د خندق ښار بند کړه او د ټول افغانستان او د ټول هېواد د ساتلو دپاره پروګرام جوړ کړه هماغه و چې احمدشاه بابا واقعا د خندق نه تېر شو د ټول افغانستان د ساتلو پروګرام یې جوړ کړ اولس ځله یې هندوستان ته لښکرکشي وکړه د هندوستان د مسلمانانو په غوښتنه او په هندوستان کې فتوحات وکړل چې ډیلي پورې یې پاچاهي وغځوله دا د زرغونې انا برکت و همداراز دی په یوه سفر تللی و هندوستان ته بېرته چې راغی یو پښتون ورسره و په دلښته کې دا پښتون دوی په د کندهار د ښار نه داسې د باندې واړول چې سبا به په رڼا کې کندهار ته د یوه پاتې لښکر په حیث ننوځي او خلک به استقبال ته راځي لیکن یو کس په دې لښکر کې و د هغو طاقت ونه شو د شپې راغی خپل کور ته راغی مېرمنې ور ورته خلاص کړې څنګه راغلې د لښکر راغلی وي ټول لښکر راغلی وي نه هغه د ښار نه د باندې دی وې ته ولې راغلې زما سودا وزه راغلم کور ته ورته وي چې بېرته به ځي بېرته به ځي او د احمدشاه بابا لښکر ته به ځان رسوي سبا چې دوی راځي ته به هم راځي سړی بېرته مجبور شو ولاړ هلته چې ولاړ د احمدشاه بابا د پیرهدارانو ونی احمدشاه بابا ته یې راوست هغو پوښتنه ته وکړې چې چېرې تللی دي زه کور ته تللی وم غوښتل مې چې کور ته ولاړ شم نو بالاخره پوښتنه یې ته وکړه چې مېرمن د څه نومېږي وې عینو نومېږي کله چې احمدشاه بابا سبا راغی نو بی عینو یې راوغوښتله پوښتنه یې ته وکړه کیسه یې ته وپوښتېدله هغو کیسه ورته وکړه دا دومره ونازوله چې یو کاریز او د هغو سره تړلې ټوله مځکه یې ور وبتله او هغه کاریز اوس هم د عینو کاریز په نامه یادېږي او هغه مځکه هم د دې ملکیت وه چې د دې میراثوارو ته رسېدلې ده نو په دې اساس واقعا چې پښتنې مېرمنې همداسې غیرتي او مېړنۍ وي او په د تاریخ په خاصو وختونو کې په خاصو په حساس وختونو کې د خپل هیواد لپاره قرباني ورکړي میړانه کوي او ملي کارونه کوي.
ډیر خوږی قصې دي او خدای مو راته لره چې ورختار لکه په سره چې ناس دي لکه اوس موږ چې ریډیو ته ناس یو دا قصې اورو زمانه پکې د صادق سي پښتنه کړو د کونړوالانو هغه زبدام چې ملاله د یو میشن نوم دی ملاله د تیری او د رڼا د جنگ نوم دی په پاکستان کې د هغه ملاتړ مشته په پاکستان کې د هغه د فکر مخالف خلک مشته د هغه د سوچ او د فکر سره چې کوم څوک دښمنی لري څوک چې د تیرو په لار روان دي د ټوپک او د تشدد په دغه لار روان دي هغه د ملاله مخالف دي. زه به داوم ک ټول پاکستان د ملاله سره نه دی نو دا د ملاله ویاړ دی ځکه د ملاله په خبره کې داسې سشتا چې خلک ورسره مخالفت وکړي او مخالفت په دې بنیاد کې چې خلک ته ویریږي دا غي د سوچ نه دا غي د عزم نه دا غي د حوصله نه خو په نور نړۍ کې ملاله چې کومه ده ملاله خلک د دقیق دغه په جرأت باندې پیژني دا که څوک په ذهن کې چې دا کومه سازش ده دا یو بین الاقوامي سازش ده چې ملاله نو ملاله چې نن چرته زی هغه میدان هغه ته خدای غ صلاحیت ورکړي چې هغه هغه چې خو زما خلک چې زیاودین سپی خبره وکي نو ډېر مناسب دی.
جی زیاودین سپ
سوات چې د یوې حادثې په نتیجه کې مغربي میډیا یا مغرب پر بوت لا آیا دا برابر دي؟ نو ما دوست دا ملګری چې زه د تداول غواړم اوله خبره دا صفا ویل غواړم یا واضح کول غواړم چې ملاله یوسفزی چې دا د یو حادثې په نتیجه کې نه بلکې د یو جدوجهد د یو مبارزې د جدوجهد په نتیجه کې چې دا طالبانو د حملې ښکار شوه او کم بیرغ چې ملالۍ د میوند په میدان کې پورته کړی و د خپلواکۍ د ازادۍ هغه د تعلیم بیرغ چې کوم دی او د جنکو د اختیار جنکو د تعلیم دغه بیرغ چې کوم دی دا ملالۍ څلور کاله په سوات کې پورته کړی و. په داسې حالاتو کې په 2001 واخله اته نه لس یو لس دو لس بلکې 15 کاله په دې دوران کې ملاله د ډایری په شکل کې ملاله په مختلف فورمونو کې په سیمینارونو کې په لیکلو کې ملاله یو ډیر لوی توانا اوازو یو ډیر لوی قوي اوازو د جنکور تعلیم لپاره او چې کله ترګرو د زنانو په مارکیټونو تلو باندې داغي په تعلیم باندې داغي په ازادۍ باندې پابندی لګولا نو ملاله یو واحد आवाज د جنکو لړخه چې هغه ډیر لوی आवाज او دا وجوه چې دا आवाज دومره زورورو چې ترګر وېریدل ځکه چې هغه سره خودکش وو داغي سره ډېری درنی وسلې وي خو د ملاله د आवाज دا خودکش نه زیات د دې د زور پکې چې دې دا خیال او چیرې کدا आवाज څومره خوريږي او د پښتنو د پاکستان ګډ ګډ کې دا आवाज پورته کیږي نو دا دغه لپاره مسله جوړېږي شي خو زبداوي ما چې د خوده خپل فیصلې هغه आवाज چې هغه مقامي تور خاموش کول غوښته او زم د همشه د لپاره دغه بدای اراده وا چې مام غلې کې هغه आवाज بن بین الاقوامي आवाज دی عالمی आवाज دی او مغرب خو خیرم د انسانانو په برخه کې مغرب کې انسانانو سيږي خو زه به دا وایم چې مونږه ک مشرقي او استات زو میډل ایست زو مونږه اوس سو افریقا کې مونږه سره زموږ کې په کوردستان کې زه تاسو ته یقین دا خبره مونږ ډېر کم کوو خو چې مونږ چرته زو مونږه د نړۍ کم ګټه هم زو البته کې د ملال د پاره د خلکو احترام او خلقو ته خاص کر جنکو ته چې دا غیث ملاویدو کومه خوشحالي ملاویږي اغي سمره بیداریږي ویخیږي د خپل حقونو په حواله د تعلیم په حواله زه هغه مثلا الفاظ نشته چې هغه تاسو سره دا زه څنګه اظهار وکم زه خپل حیران شم چې خلک جاړي د سترګو نه اوخ کیږي نو زه دا وایم چې ملاله چې دا د یو حادثې نه بلکه د یو مبارزې او د جدوجهد په نتیجه کې د دغه کاشي او ظلم ورته وایو یا دغه حملې کاشي او نن د ملالې لغچې دي دا خبره د دې پروګرام ځکه چې د ملالۍ میون کومګه په دې 19مې صدی په اخر کې صرف د یو جنگي سمبول په تور د جنگ د سمبول په تور پاتې کو نو مونږه د ملالۍ د میون د سمبول نه هیڅ ګټه نشو ترلاسه کولای باید چې مونږه په یو 20مې صدی کې څنګه چې ما د یو پلار په حیثیت باندې د ملالۍ د میون نه چې کوم اکتساب کړو او ما وی چې هغه ملالۍ په جنگ کې بیرغ پورته کړو او په جنگ کې برخه اخیستې وه دا ملالۍ به د قلم وي او دا ملالۍ به زه خو دا خبره کوم شاید چې په بعضې دوستانو پښتنو باندې دا خبره زما بد ولګي زه به ترې بخښنه نه غواړم ځکه چې دا زما ایمان دی زما عقیده دی خو باید چې سوچ پرې وکړي چې په کار ده چې موږ ملالۍ په خپل ځان آزاد کړي د نن ملالۍ چې موږ په څلورو دیوالونو کې بندي کړې دي د نن ملالۍ چې موږ ورته د تعلیم حق نه ورکو د نن ملالۍ چې د پرایمري نه هاي ته ځي هاي سکول ته ځي موږ چې نور به سبق به نه وایي د نن ملالۍ چې موږ په سوال لسو دیالسو کالو کې واده کوو د نن ملالۍ چې موږ ورته د روزګار حق نه ورکو باید چې ملالۍ پاسي او خپل دغه حق ځان ته خپل وګرځي باید چې موږ نران پښتانه د یوې ستنې صدې سره سم خپل ټولو ملالو ته هغه حق د ځانه ورکو هغه به اخلي خامخا به علي خو زمونږ به سره توپ دی چې موږ یې ورکو ځکه چې وخت بدل دی او که موږ غواړو چې موږ د نورو قامونو سره د یو سرلوړي د قام په حیثیت په دې ځمکه ژوند وکړو نو ما ته زه اکثر دا خبره کوم چې ما ته د ځمکې په سر باندې څوک داسې قام وخی چې هغې خپله نیمه آبادي شاته ساتي او په خپل اړوند د لاړ شي سوال نه پیدا کیږي د ملالۍ د میوند په کار ده چې موږ دغه علامت دغه سمبول او دغه معنا موږ چې دې خپل بچو ته او خپل ځان ته دغه چې کوم سمبول دی دغه چې کوم کردار دی د خپلواکۍ اول د خپل خپلواکۍ او بیا د قام او د وطن د خپلواکۍ په کار کې موږ ځان پوهو
موسی دنیا یوسف زئی د چهم د سوات سره تعلق ته او ټلیفون کړي غواړو چې د دوی غږ هم شامل کو دنیا بي بي تاسو هر کلی وایو
السلام علیکم ودنی تعالی سلام کوم عامل منوت سلام کوم بیروز خان سلام کوم
وعلیکم السلام جی دنیا
سب کو خبر کون هم غواړم او د ملالۍ د پلان نه او تاسو هم کوم ها
جی
خو خبرې کول خو زه دا غواړم کنه کوم ورته وګور کده مې ون ملاله دا او کده موږ د سوات ملاله دا دواره یو جینې وې کنه هغه خپل आवाज او چت کو نو بل خو موږ ته پکا دي چې موږ دا سړو د ذهنونو نه دا و باس کنه موږ ته پکا دي چې د ملاله کده سوات ملاله د کده مې ون چې د دې نه سبق واخلو فن ور نه واخلو چې هغه خپل आवाज او چت کو سمره وړاندې لاړې پکا دي چې هر کلاس د ملاله څو دې د پلار په شان خپل په لور خپل په بچي بهر وکي او په ملالۍ خو سیره پلار نه بلکې ټول سوات ټول پښتانه فخر ته کوي خو دلته کې یو تپوس ما دغه پیدا کړي کنه دلته کې اکثر خلک دا خبره کوي چې ملالۍ خو د جنتی د تعلیم غوښتنه کوله خو کله چې دا هلته کې لاړه بیا موږ د دې سم مالی مرستې یا څه نورې مرستې ونه لیدي چې د جنتی د تعلیم دپاره دلته کې وکړلې یا د جنکو د تعلیم غوښتنه د هغه ځای نه دلته کې وسم جنکو ته ډېرې ستونزې دي خو بیا موږ د دې داسې څه ونه لیدلو نو دا مې د ملالۍ د پلار نه تپوس
د ملالۍ پلار به درته جواب ډېره مننه بشي تاسو
د دې په خبرو وخت حبیب الله رفیع صاحب چې زما په حوالہ د ستاینې کوم الفاظ ویل یقینا زه د ډیرو خلکو نه دا اور ما څوک به ماته ډیر بیکار پلارم وي خو ډیر خلک ماته وی چې یو ته خپلارې د حبیب الله رفیع صاحب د خلینو دا اورېدل چې زه یو خپلارم دا ما په ډیر لوی اعزاز دی او بیا د سوات دی پیغلې چې کومې خبرې وکړي زه ډیر خوشاله شوم دا ټیک خبره کوي زبرې ته دا وې ما چې د خدای په فضل د ملالۍ قائم کړي چې کوم تنظیم دی چې ملالۍ فند ورته وایي دا غي د ټولو نه زیات پروژکټونه په شنګل کې دي په سواد کې دي خو مونږه خالصتن د هغه ماشومانو او د هغه پروژکټونو د تحفظ لپاره مونږه دا غي ډېر نه پډاګه کوو دا غي چرچنه کوو ځکه چې زمونږ لپاره د خلکو ژوند او د خلکو او دغه ادارو تحفظ چې کوم دی هغه ذات مقدم دی او په زیاده دی چې موږ بوډونه ولګو چې ملالې یوسفزی دا وکړو هغه وکړو ځکه چې کار به کول غواړي ملالې له داشتنوم هم ډېر دی په کار ده چې موږ سره کار وکړو زما د دې خپل بچوړي سره پوره اتفاق دی او چې موږ په شنګله کې کارونو کو په سواد کې کارونو کو نو زما خیال دی چې ډېر بد به کوو موږ یقینا چې هلته پروجیکټس کوو لګیا دي ماشومانې د ملالا فنډ پروجیکټونو د وجې نه یتیمانانې ماشومانې هلکان هغه په خښې ادارو کې دي او بیا په شنګله کې په یو ډېر لوی پروجیکټ کار روان دی زه د هغې په تفصیل کې ځکه نه ځم چې یاره څنګه چې ما تاسو سره خبره وکړله موږ نه غواړو ځکه چې بد خلک هر وخت وي هر ځای وي او د تعلیم دشمنان هم ډېر دي بیا زمونږ د پښتنو د بدمرغې نه دشمنان هم ډېر دي چې هغه مونږ په ماضی کې ساتل غواړي هغه مونږ په تیر وخت کې ساتل غواړي پسمانده ساتل غواړي او په مونږ تعلیم نه دی سوت نو موږ یو چې موږ خپل کار ډېر په حکمت سره وکړو
کدا ویم
چې یار د ملالا فنډ د پلیټ فارم نه کار روان دی او دغه نه علاوه چې موږ ذاتی تور سکو نو ما خل چې
دنیا
او د بچی چې کومه خبرې په سمره حوصله مندې سره وکړي زه دا وایم کنه چې دا زمونږ ملالۍ چې دي کنه دا خپل اوازونه پورته کوي زمانه به تاسو کې د بل نه به تاسو کې د بل مشر نه به تاسو کې د خپل پلار نه به تاسو کې د ترنر به تاسو کې د رور نه به تاسو کې دا د ملالۍ اصل مشن دی دا ملالۍ اصل مشن دی غل م پاتې کې پاتې کې لاول زمانہ او بیا د اغه ټول وکمنونه کاغه پکور کې دي ک په کلی کې دي او کستا سو په ځل کې دي او په ملک کې دي دا غو نه تپوس ډیر ضروری دی ځکه چې تاسو حقونه هم هغه حقونه دي کوم چې د انسان حق دی
چې په کومه توګه تاسو خپل لور ته تربیت ورکړې دي په کوم جرأت او په مړانې باندې هغوی خپل مشن ته دوام ورکړې دي په هغه کې چې کوم د مور او پلار کرداري هغه ډیر ضروری وي او تاسو به د پښتنو پلارانو ته پیغام وی د خپل لونو چې کوم هوی ولډ ډاډ ورکي حوصله ورکي چې کوم تربیه ورکول کیږي نو سمره اهمیت دی ل ورکوي چې پلاران د خپل لونو ملاتړ وکي
وګم خو خبره ده چې زلند پیغام د ورکول غواړم لکه څنګه چې وختي ډېر خوندور خبرې وي زما خیال چې دا پروګرام نن مونږ خالي تاسو حبیب الله صاحب سره کړی او دومره خوندور کیسې مونږ سره فغورې کړې ما خو ډېر زده کړو کړه هغه یو خبره وکړه چې نازو انا چوا هغه به میرویس نکته وي چې ته ډېر لوی سړی به یې تب پر روان وخت ډېر لوی انسان یې ما هم دغه کار کړی دی چې ملاله کله ماشوم وه داغي خبرې می ډېر په غوړ اورې وی داغي وړي واړه واړه کارونه بچاګي کولو هغه به می ډېر داغي می ډېر ستاینه کولا هغه ته می وګي خودو او زمانہ اکثر خلک تاسو کوي چې تا د ملالۍ د پاره سکړې دي دا دومره بادر او تکړه او لایق او داسې مطلب هرې موقع مناسب ټیک ټاک خبره دا حوصله مندي شرط ته راغلي دا تا د کم قسم ټریننګ کړي دی نو زه وایم چې زمانہ دا تاسو مکوي چې ما سکړې دي بلکې زمانہ دا تاسو کوي چې ما څه نه دي کړي ما دا غي وزرې نه دي پریک 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 کړي د پلارانو ته دا وایم چې د خپل لونو د خپل خويندو وزرې م پرې کاوي اغه دې دې اغه حوصله ځای وکي چې اغه سکول نه وي تعلیمون حاصل کی پوره فکر او تاسو باور وکي چې تاسو به سبا خوشاله وي
ډیر مننه
اغه ازادي تاسو به مزه دي
ډیر مننه تاسو نه او د
ګل رفي صاحب تر مقبه په کارو چې ډیر ورکړ شي خو به خیم
ډیر مننه کو د ټولو نه او د پروګرام مخ چې
یعنی سم نو
سر ته رسید قربانه وګم جالوان او بهروز خان اخلو تاسو نه اجازه طلب پامه
Thank you.